سلامونه وخت مبخیر د افغانستان په وخت شپې نه بجوشه تاسې ازادي رادیو ته غواګست مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب ترار شو خبرونه د سمنګان د درې سوفل سولې د سکروپی وکان کې ل 15 بن پاتې شوی کارګرو څخه دویشته نشغول شوی دی د خبره د طالبانو تر واک لاندې د سمنګان د قانون رئیس مخدوم تلونیست کړی دی د مخدوم په وینا د نورو بند کارګرو د شغورن لپاره له هم هلې ځلې روانې دي تر دې مخکې د طالبانو د سمنګان ولی ویندوی ویلی و چې د درې سوف په سفید خاکسیمه کې د وکان د نړیدو له کبله 15 کسان په دغه کان کې ګیر پاتې شوی دی د افغانستان منځنی ختیځ او پاکستان د چارو لپاره د برېټانیا وزیر همیش فالنکار د قطر په دوحه کې د افغان امریکایي پانتون له محصلان سره وکتل د وزارت نن په وخت پر کړی خبر پڼه کې چې فالنکار له افغانستان سره د برېټانیا د ملاتړ په افغانستان کې د روانو بندیزونو د خپلې راتلونکي په اړه محصلانو د ایلي په اړه خبرې وکړې دول چې په دې ویاړي له ځوانانو افغان محصلان سره کتلې او پر هغه ستونزې سره خبرې کړې چې د محصلان سره مخامخ دي د همدارس د 2023 د اپریل او د 2015 د مارچ ترمنځ له افغانستان سره د برېټانیا د 1.8 میلیون پاوند مرستې په خلای وکړ پختر خبری ایجنسی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی راپور ورکړی چې د افغانستان په لویدیځ کې د هرات تورغونډۍ لوی لاره د درنې واورې د ورېدو له امله د ټرافیکو پر مخ تړل شوی ده د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د ځینو ولسوالیو اوسیدونکو غوښتنه کړې چې هرات ته له سفر کولو څخه دې ډډه وکړي د طالبانو په وینا د لوی لاره د یکشنبې په ورځ د لندې 15مه د بقر چار په سیمه کې بنده شوې ده په هرات کې د طالبانو د فواید او امیریا سات ویلي چې د دې لارې د بیا پرانیستلو هڅې پیل شوې دي له بلې خوا د طالبانو د هرات د میخوندنې په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د ګران کشک کهنه روبات څنګه او تورغونډۍ خرګوټي کې د ولسوالۍ اوسیدونکو تر بلې خبرته پورې هرات ته سفر کولو دی ډاډه وکړي افغانستان تحلیلګرانو شبکه وایي چې په کابل کې د کډونو بای او کرایې لوړې شوې دي د شبکې پرون په خپل ویب پاڼه کې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د وکانې پر لمړیو کې په افغانستان کې د کډونو بای او کرایې په سرګن ډول کمې شوې وي خو په روسیې کې د کډونو بای او کرایې بیا لوړې شوې دي د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه د ځینو د ملکیتونو د راکړې ورکړې د دفترونو مالکانو او کرایې کوونکو د خبرو په اسناد ویلي چې په ځینو مواردو کې د کډونو کرایې تر دوه برابر هم زیاتې دي دغه شبکه ته ویشي د کورونو د بایو او کرایو د زیاتوالي ترڅنګ د کرای کونکو لپاره د کور پیدا کول هم سخت شوی دي وروسته خبرم درچې یوې زلزلې چې شدت د رختار په کچا 3.3 درجه و نن یک شنبه ماسپښین د افغانستان شمال ختیځ سیمه ولړزولې د متحده ایالاتو د جیولوژي مرکز معلومات لمخې د دې زلزلې مرکز بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې تر ځمکې شاوخوا 160 کیلومتر لاندې و تروسه د دې زلزلې د احتمالي تلفات او زیانونو په اړه څه نه دی ویل شوی په افغانستان کې د خپل غرنی جوړښت لامل تر زلزلې کې او ځینې وختونه د دغه زلزلې د درنو تلفات او مالی زیانونو لامل هم ګرځي ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ د طالبانو له لوري د وو قوانینو توشیه کېدل
دوی په جزئیات باندې قوانین د ځان څخه جوړي ماکول کې اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کړي
د پلاستیکي کڅوړو پر کارولو نیو کې
د پلاستیکي خلطو استفاده کول د چاپیریال د ککړتیا سبب
او د بیسبال د ملي ټیم لوبغاړو هیلې
مو غواړو چې د افغانستان نوم روښانه کړو پاینده کې او لوبي وګړو وطن ته ویاړو راوړو
خبرونه کینرو راپورونه هم درته لرو
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت ویلي په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې دوی و قوانین د خپل مشر له توشي وروسته په رسمي جریده کې خبره کړې خو شمین حقوق بهان بیا وایي چې د نړیوالو حقوقو لمخي او د مقننه قوي په نموجودیت کې د قوانینو په نوم اسناد جوړول قوانین نشي بلل کېدای د طالبانو تر واک لاندې د عدلي وزارت ویلي چې په دې قوانینو کې د امر بالمعروف او د صرفانو د پیسو د تبادلې قوانین هم شامل دي یو شمیر عام افغانان هم وایي چې په قوانینو کې ځینې د دوی په ژوند منفي اغېز
په داسې حال کې چې طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په تیرو دریو کلونو کې د وو قانونونو د جوړېدو خبره کوي یو شمیر حقوق پوهان وایي د نړیوالو حقوقو له مخې او د مقننه قوې په نه موجودیت کې د قانون په نوم خپرو شویو فرمانونو ته قوانین نشي ویل کېدای له ډلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
دوی په جزئیاتو باندې قوانین د ځان څخه جوړوي، ما کوله کې اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کړي، هغه د امیر صلاحیتونو تعریف کړي، یا د وزیر واکونه نشته، د مقننه قوه خو بیخي وجود نه لري. د بنا پر دې زه فکر کوم چې په اوس وخت کې طالبان څومره د قانون پر باندې یو سند راوباسي او د خپل واک د استمرار لپاره په خلکو باندې پلي کاندي، په هیڅ صورت په قانوني سند په هیڅ باندې نشي منل کېدلی.
د طالبانو د حکومت عدلي وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د خپل مشر ملا هبت الله له توشي وروسته و قوانین په رسمي جریده کې خپاره کړي. په دې اعلامیه کې راغلي چې په دغو قوانینو کې د تعقیب او نظارت د عمومي ریاست د دندو او واکونو قانون، د ځمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شوي ځمکو د بیرته راګرځولو قانون، د شکایتونو اوریدلو قانون، د سوالګرو د راغونډولو او د سوال د مخنیوي قانون، د صرافانو او د پیسو د تبادلې قانون، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون او د صنعتي ساحو قانون شامل دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې دا قوانین د څېړنې، تدقیق او فقهي سرچینو پر بنسټ ترتیب شوي. یو شمیر عام افغانان وایي چې په قوانینو کې ځینې د دوی په ژوند منفي اغیز کړي. د ښځو د حقونو فعاله مسعوده کوهستاني وایي د طالبانو د امر بالمعروف قانون په دې هیواد کې لمیشتو میرمنو آن د ژوند کولو حق اخیستی دی.
صدای زن را حورت قرار داده
دی قانوننده خزی غا غورت بلله، یعنی دا چه خزی اصلا د خبرو کولو حق نه لري. په داسې حال کې چې په ټوله اسلامي او غیر اسلامي نړۍ کې دا ډول د انسان ضد قانون نشته،
د انساني وجود نداشته.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې اعلان شو او ټول څلور پسلو پنځه دېرش ماده لري، په دیارلسمه ماده کې د ښځې غږ اورت بلل شوی. که څه هم دا قانون په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی، خو طالب چارواکو یې په بشپړ پلي کېدو ټینګار کړی. په ننګرهار کې یو مخکینی صراف چې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي، هم د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د صرافانو او د پیسو د تبادلې په نوم قانون د صرافانو په کار او روزګار منفي اغیز کړی.
شپږ شپېته لکه روپۍ د ضمانت غواړي، د جواز ضمانت، دا به دوی سره پخې پرتی. او درې لکه روپۍ مثال د جواز قیمت دی، نهه شپېته لکه روپۍ د داشوي، او شپږ سوه او شپږ شپېته لکه روپۍ به سرمایه ورته ښکاره کوي چې زه دومره روپۍ لرم. او تاسې غورځولی ده څو میاشتې وشوې چې دوکانونه بند دي، تو جوازونه نشته، د جوازونه څوک اخیستی نشي.
که څومره طالبانو له لوري د صرافانو د پیسو د تبادلې په قانون کې د صرافانو لپاره د پانګې او د ضمانت د پیسو اندازه نه ده ذکر شوې، خو د دې قانون چې دا هم د روان میلادي کال په اگست میاشت کې اعلان شو، د څلورمې مادې په اول بند کې راغلي چې باید ټول صرافان له حکومت د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي. دا قانون ټول دوه فصله او نهه مادې لري. طالبانو که څه هم په رسمي ډول د افغانستان اساسي قانون چې په 2004 کال کې د افغانستان د لوی جرګې له لوري جوړ شوی لغوه کړی نه دی، خو طالب چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قرآن کریم او احادیث دي، داسې مهال چې تر دې دمه هیڅ طالب چارواکي د تیر جمهوري حکومت پر مهال په جوړ شوي اساسي قانون کې د شریعت خلاف کوم ځانګړی مورد نه دی وړاندې کړی.
azadiradio.com
د طالبان حکومت له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر دوی لګول شوي بندیزونه لرې شي، خو افغان میرمنې بیا پر طالبانو د لا زیاتو فشارونو غوښتونکي دي. د ښځو د حقونو فعالانې وایي نړۍ باید طالبان په رسمیت ونه پېژني او ورسره تعامل ونه لري. خو د طالبان حکومت د بین مرسل بیا تازه ویلي دي چې دوی د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي. نور جزئیات سنه ککړ پر راپور کې.
په داسې حال کې چې معترضي افغان میرمنې له نړیوالو غواړي چې پر طالبانو لا زیات فشار راولي، د طالبانو حکومت پر دوی د لګول شویو بندیزونو د لیرې کولو غوښتونکی دی. د دوی د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي د بندیزونو دوام د افغانانو حقونه نقضوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس د شنبې په ورځ ناوخته په خپله اکس پاڼه د حمدالله فطرت په حواله لیکلي پر دوی د بندیزونو دوام د بشري حقونو د اعدا خلاف کار دی او طالبان د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي. نوموړي دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د افغانستان لپاره د دې شورا د بندیزونو کمیټې د څار ډلې د ماموریت د غځولو په غبرګون کې کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دسمبر په 13مه د رایو په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار ډلې ماموریت د 14 نورو میاشتو لپاره وغځوه. په دې بندیزونو کې د طالب چارواکو د شتمنیو کنګل او په سفرونو یې بندیزونه شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان معترضې میرمنې بیا له نړیوالې ټولنې غواړي څو پر طالبانو خپل فشارونه لا زیات کړي. تازه د اسپانیا په مادرید ښار کې د افغان میرمنو په اړه د یو ورځني کنفرانس ګډونوالو میرمنو په یوه پریکړه لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې د بشري حقونو د سرغړونو له امله حساب ورکوونکي وګرځوي. په دې پریکړه لیک کې چې د شنبې په ورځ د دې کنفرانس د ګډونوالو لخوا خپور شوی راغلی، نړیواله ټولنه باید د نړیوالو حقوقي میکانیزمونو څخه په کار اخیستنې طالبان د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی او د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی کې دوی د بشریت ضد جرمونو په خاطر محاکمه کړي. د دې کنفرانس یو له ګډونوالو څخه نظیف حقپال ازادي راډیو ته وویل،
طالبان باید د هغو جنایتونو پر وړاندې چې ترسره کوي یې ځواب ویونکي وګرځول شي او باید نړیوالو محاکمو ته راوکاږل شي.
په دې کنفرانس کې چې د دسمبر په 13 ترسره شو، یو شمېر معترضو میرمنو، بهرني ډیپلوماټانو او د افغان جنو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری ګډون کړی و. یوې بلې معترضې میرمنې شولیا پارسی ازادي راډیو ته وویل،
مخدا غواړو چې پر طالبانو بندیزونه او فشارونه زیات سي، دوی محکمې ته راوکاږي او د ټولو هغو جنایتونو له امله چې په افغانستان کې سوي دوی ځواب ورکوونکي وګرځي.
هم مهاله د شنبه یرغوانی په نوم د افغان میرمنو یو اعتراضي غورځنګ هم نن د یکشنبې په ورځ د ویلامې په خپرولو سره ویلي، طالبانو سره د تعامل له لارې د دوی ملاتړ نه یوازې دا چې دوی پیاوړي کړي، بلکې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو وضعیت یې لا خراب کړی دی. د افغانستان د عدالت غوښتونکو میرمنو غورځنګ بیا په یوه اعلامیه کې د طالبانو حکومت هغه محدودیتونه او قوانین غندلي چې د دوی په ټوکو ښځه ځپونکي دي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته په نجونو او ښځو د زده کړو او کار کولو په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي، خو دا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی حقونه خوندي کړي. افغان میرمنو او نجونو بیا تر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دغو محدودیتونو او بندیزونو د لرې کولو په تړاو پر طالبانو اقتصادي او سیاسي فشارونه لا زیات کړي او د نړیوالې ټولنې لخوا د کوټو عملي اقداماتو پر نشتون نیوکه کوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د پلاستیکي کڅوړو د زیاتې کارونې له امله شکایت لري. وایي چې د پلاستیکي کڅوړو له حده ډېر کارولو چاپېریال ککړی کړی دی. ډاکټران هم وایي چې د پلاستیکي کڅوړو او لوښو کارول د مختلفو ناروغیو آن سرطان د رامنځته کېدو لامل ګرځي. نور هلې په دې راپور کې
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د پلاستیکي کڅوړو زیات استعمال چاپېریال ککړ کړی او باید د دې ستونزې د حل لپاره جدي ګامونه پورته شي. فیصل چې د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکی دی وایي چې یو شمېر خلک پلاستیکي کڅوړې له استعمال وروسته د کورونو او سړکونو په سر غورځوي چې ډېرې ستونزې پیدا کړې دي.
هر شخصی که از بازار سودا خریداری میکند از دکاندار،
خلق چله بازار سودا راوړي، دکانداران دا په پلاستیکی کڅوړو کې ورکوي، خو خلق بیا دا کڅوړې په بے پروايي سره په کوڅو او سړکونو کې ورځوي چې د چاپیریال د ککړتیا او روغتیایي ستونزو لامل ګرځي.
سړکای عمومي او کوچه ها زیاتره شوه.
د کابل بلوسیدونکو زینب ورته اندېښنه لري.
د پلاستیکي خلطو استفاده کول د چاپیریال د ککړتیا سبب کیږي. باید حکومت ټول ته امر وکړي ترڅو د تکي خلطو نه استفاده وکړي او همدا رواج بخیل منځ ولاړ شي ترڅو د پلاستیکي خلطو نه څخه استفاده وکړي.
فهم یو دکاندار دی چې وایي په ورځني ژوند کې د پلاستیکي کڅوړو استعمال ډیر عام دی.
موږ په دوکانداری کې په هفته کې موږ تقریبا د 15 کیلو نه زیات د پلاستیکي خلطې استفاده کوو او په اړه برخه کې میوه‌جات، وچ میوه، تازه میوه، نو خوراکي باب چې پلورل کیږي د ټول په اړه پلاستیکي خلطې استفاده کیږي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وایي چې د ټوکر یا ټوټۍ کڅوړو د استعمال د دودولو لپاره دوی هڅې پیل کړي او کمپاینونه یې اوس هم دوام لري.
موږ هر کال په میاشت کې یو یا دوه ځلې د دې موضوع لپاره کمپاینونه لرو. دا مو اوږدمهاله پلان دی او پر خلکو د ټوکر کڅوړې وشو. په ټوله نړۍ کې پلاستیکي کڅوړې شته، خو باید هڅه وشي چې د ټوکرینو کڅوړو استعمال زیات شي.
ډاکټران وایي چې پلاستیک د کیمیاوي موادو له هایدروجن، کاربن، سلفر او کلورین څخه جوړ دی چې د دوامدار استعمال په پایله کې بیلابیلې روغتیایي ستونزې رامنځته کیږي. د داخله ناروغیو متخصص فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د پلاستیک دوامدار استعمال کولی شي د بدن په مختلفو برخو کې سرطان پیدا کړي. د ترسره شوو څېړنو له مخې د پلاستیکي کڅوړو او نورو پلاستیکي توکو زیات استعمال د هورموني ستونزو لامل ګرځي، د ماشومانو په وده کې خنډ رامنځته کوي او آن د امیندوارو میندو د ماشوم د ضایع کېدو لامل کیدی شي.
د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې سازمان تیر کال د جون په 15مه د چاپیریال د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې په نړۍ کې هر کال شاوخوا 400 میلیونه ټنه پلاستیک تولیدیږي چې نیمایي یوازې د یو ځل کارونې لپاره جوړیږي. دغه شان ویل شوي چې هر کال له 9 تر 23 میلیونه ټنه پلاستیک جهیلونو، سیندونو او سمندرونو ته لاهو کیږي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي روغتیا اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتیا مرکزونو له کمښت او د متخصصو ډاکټرانو او طبي تجهیزاتو له نشتوالي شکایت وکړ. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي د روغتیا مرکزونو له کمښت او د متخصصو ډاکټرانو او طبي تجهیزاتو له نشتوالي شکایت کوي. دوی په روغتونونو کې په ټیټ کیفیت له روغتیایي خدمتونو د شکایت سربېره ادعا کوي چې د ناسم تشخیص او بې کیفیته درملنې له امله اړ دي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته یوسي. د بلخ ولایت اوسیدونکی دوست محمد ادعا کوي چې د ناسم تشخیص له کبله یې ناروغ پلار مړ شوی دی.
تبابت د افغانستان تجارت شده؟
په افغانستان کې د تبابت تجارت جوړ دی او ډېرې نورې ستونزې هم لري. مخکینی متخصصین نشته او کوي هم سم تشخیص نه کوي او با کیفیت دوا هم نه پیدا کیږي. له همدې امله پاکستان ته لاړو او هلته له زیاتو ستونزو سره مخ شو او پلار مې وفات شو.
د هرات ولایت د اوبې ولسوالۍ اوسیدونکي معصوم احمدي په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه په اوبا ولسوالۍ کې ژوند کوم او په ټوله ولسوالۍ کې یو کلینیک لرو چې د خلکو لپاره بسنه نه کوي. هرات ته 120 کیلومتره لار ده او خرابه هم ده چې د عاجلو مریضانو لپاره ډېره ستونزمنه ده او ځینې هغه یې د لارې په اوږدو کې له منځه ځي.
په ورته وخت کې ځینې خلک ادعا کوي چې د روغتیایي چارو کارکوونکي له خلکو سره ناسم چلند کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ملالۍ روغتون ته مې ولادي مریض بیولی وو. ډاکټران ټول په اتاقونو کې ناست وو او په خپلو موبایلونو کې ټولنیزې شبکې کارولې او بوخت وو. ناروغانو ته هیڅ پاملرنه نه کوله. کله چې ورغلم ورته ومې ویل زموږ د ناروغ حالت ښه نه دی، یو ځلې وګورئ. ویل یې زما د برخې نه دی، هغه بلې ډاکټرې ته ورشه.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست نورجلال جلالي د شنبې په ورځ کابل کې په یوې ناسته کې دا ومنله چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ننګونو سره مخ دی او په خبره د مرکز په ډیری روغتونونو کې تجهیزات بیخي په نشت حساب دي. تر دې وړاندې نړیوالو سازمانونو په وار وار په افغانستان کې د روغتیایي سیستم د څرنګوالي په اړه اندېښنه ښکاره کړې. د راپورونو له مخې افغانستان په پراخه کچه د میندو او ماشومانو له مړینې او د ښځینه متخصصانو روغتیایي پرسونل له کمښت سره مخ دی. خدا په داسې حال کې دا چې تازه د طالبانو مشرتابه د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې چې دغه اقدام په کور دننه او بهر پراخ او تون غبرګونونه راوپارول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ چې هڅه کوي د منځنی ختیځ مسله او په تیره بیا د یرغملو د خلاصونو ستونزه زر حل سي، د اسرائیل صدر اعظم سره تلیفوني خبرې کړې. دا لکه چې ترامپ ولسمشر انتخاب شوی له بنیامین نتنیاهو سره د ده د شپږمې خبرې امتیاز. نور جزئیات پر راپور کې.
د اسرائیل صدر اعظم د شنبې په شپه د لندې په 23مه د امریکا له منتخب ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې د سوریې وضعیت، په غزه کې د حماس پر ضد د اسرائیل د جګړې او د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو د تبادلې لپاره د احتمالي معاملې پر هڅو خبرې کړې دي. د دې خبرو نور جزئیات نه دي خبره شوي او د اسرایلی رسنیو په راپورونو کې د ایران موضوع نه دی یاد شوی. د اسرایل صدر اعظم ټینګار کوي چې په تیرو 14 میاشتو کې د حماس او حزب الله ډلو پر ضد د اسرایل پوځ د بریدونو او په سوریه کې د بشار اسد د رژیم تر سقوط وروسته د ایران د اتمي پروګرام موضوع د هغه د حکومت په ایجنډا کې لومړیتوب لري. له ټایم مجلې سره په خپلو وروستیو خبرو کې ډونالډ ټرمپ هم د ایران د اتمي پروګرام پر ضد د احتمالي برید امکان رد نه کړ. د تیر شپې تلیفوني خبرې د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته د بنیامین نتانیاهو او ډونالډ ټرمپ ترمنځ لږ تر لږه شپږمه مکالمه ده. د اسرائیل صدر اعظم د خپلو ستراتیژیکو چارو وزیر او د باور وړ سیاستوال راندر مرل لاري د سیمې په اړه خپل دریزونه ټرمپ ته وړاندې کړي دي. ډونالډ ټرمپ تیرونه ټایم مجلې ته ویلي و چې نتانیاهو پوهیږي چې د غواړي په غزه کې جګړه پای ته ورسیږي. د اسرائیل صدر اعظم تر دې وړاندې په غزه کې د جګړې د دوام غوښتنه کړې وه. د سیمې رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا د اوسنی حکومت چارواکو او د ټرمپ د انتقال ټیم د اسرائیل، مصر او قطر له مشرانو سره اړیکې زیاتې کړې دي تر څو د یوې داسې معاملې لپاره هڅې چټکې کړي چې لږ تر لږه یو شمېر هغه سل اسرائیلي یرغمل چې د حماس په لاس کې دي خوشي شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار په تیرو ورځو کې اسرائیل، قطر او مصر ته سفر کړی او د ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازی به هم دا اونۍ اسرائیل او سیمې ته سفر وکوي. د اسرائیل ها آرس ورځپاڼې د یکشنبه په ورځ د اسرائیلي سرچینو په حواله لیکلي چې د یرغمل شویو کسانو د تبادلې په خبرو کې پرمختګ شوی او اسرائیلي چارواکي د دې معاملې په اړه خوشبین دي. د دې اسرائیلي ورځپاڼې پر اساس په دې برخه کې باید اساسي پریکړې همدا اونۍ وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم لوبغاړي وایي چې د لوبغاړو د نشټوالي سربېره له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی کتم ورځ تر بلې د غلوب په افغانستان کې مخ پر پراخېدو او خلک یې خوښوي خو د امکاناتو د نشټوالي له کبله په مهمو نړیوالو لوبو کې ګډون نشي کولی. بیسبال کرکټ ته نږدې لوبه ده چې په 2010 کال کې د افغانستان د اولمپیک په کمیټه کې رسمان ثبت شوه. نور تفصیل پر راپور کې.
په افغانستان کې خایي دومره خلک د بیسبال لوبې په اړه کافي معلومات ونه لري خو د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم غړي وایي شاوخوا 14 کاله وړاندې دغه لوبه افغانستان ته راوړل شوې ده. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوبې لپاره د لوبغاړو نه موجودیت، د کاریدونکو وسایلو کمښت او په ټوله کې د مالي امکاناتو نه موجودیت په افغانستان کې د بیسبال ورزش پر وړاندې لوی ننګونې بولي. د بیسبال د ملي ټیم دوه لوبغاړو محمد عاصم او محمد عثمان خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
مونږه لوبغاړي دا وخت له مالی ستونزې سره مخ یو، له لوبې لپاره میدان نه لرو. مونږه دا غواړو چې له مونږ لپاره د اکیډمي میدان د لوبې لپاره جوړ شي چې مونږ را روان ایونتونو لپاره خپل ترمینات ترسره کړو او ځان ورته آماده کړو.
مونږ غواړو چې د افغانستان نوم روښانه کړو پاینده کې او لوبې وکړو، وطن ته ویاړو راوړو. مونږ په اوس وخت کې ډېر مشکلات سره مخ یو، د ګراوند سیستم نشته، د اکیډمي همداسې د ریژن میچونه یو سیستم لا تر اوسه نه دی فعال.
د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم مرستیال مدیر عبیدالله افغان ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې بیسبال فدراسیون رسمن ثبت شوی دی.
مخ کې خو دومره مثلا خلق ور سره علاقه من نو، خو اوس ډیر زیات ور سره علاقه من دي. مثلا دا د توپلانډي ته ورته لوبه ده، اوس ته خلق مثلا ډیر زیات خوخی، یعنی مثلا خلق دا وای چې دا خو د افغانستان د توپلانډي غونته کې لوبه ده. دا علاقه لري مثلا منګه چې چرته پریکټس کوو، ډیر زیات خلق ورته راځي او ګوریا تعقیبای.
بیسبال یو ډلهییز لوبه ده. لوبډلې نه کسیزې دي او د کرکټ په شان په منډو سره امتیاز ترلاسه کیږي. د آنلاین معلوماتو د نړیوالې پاڼې یا ویکیپیډیا د معلوماتو له مخې د بیسبال لوبې تاریخي مخینه 13مې پیړۍ ته ورګرځي چې په انګلستان کې دود و. خو د 13مې پیړۍ په وروستیو کې دغه لوبه د کډوالو لخوا امریکا ته یوړل شوه چې هلته یې بیا ځانګړی مقبولیت پیدا کړ. دا مهال د امریکا سربیره دغه لوبه د لاتین امریکا هیوادونو او د ختیځ آسیا هیوادونو په ځانګړې توګه جاپان، جنوبی کوریا او تایوان کې په پراخه کچه دود ده.
د افغانستان د بیسبال ټیم لوبغاړي او مسولین وایي که امکانات ورته برابر شي کولای شي په نړیوالو لوبو کې د افغانستان لپاره د نورو سپورتي برخو په څیر لاسته راوړنې ولري. د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست او ملي اولمپیک کمیټې رئیس احمد الله وسیق په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې دغې ادارې په بېلابېلو برخو کې له افغان ورزشکارانو د ملاتړ په اړه ډاډ ورکړی دی. د یادونه ده چې افغان ورزشکاران له کمو امکاناتو سره سره په نړیوالو میدانونو کې ښه ځلیدلي چې په کور دننه او بهرې په پراخه کچه ستاینه هم شوې ده. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو او ښځو پر وړاندې د بېلابېلو نورو محدودیتونو تر څنګ د دوی پر ورزش هم بندیز هغه مسله ده چې تل پرې نیوکې کېږي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي د ژمي پر رسېدو د سړو په زیاتېدو سره د بې وزلۍ له امله پلاستیکي بوشکې له ګرمو اوبو ډکوي او خپل ځانونه او ماشومان پرې تاوده ساتي. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې د سون توکو د پیرلو وس نه لري. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
زیړې پلاستیکي بوشکې له ژوند اخیستو تر ژوند خوندي کولو پلازمینه کابل کې یو شمېر بې وزله کورنۍ وایي د زمي پر رسېدو او د سړو په زیاتېدو سره د بې وزلۍ له امله پلاستیکي بوشکې له ګرمو اوبو ډکوي او خپل ځانونه او ماشومان پرې تاوده ساتي.
دغه حرارت وسیله باندې موږ خپل ژوند په دغه ژمي کې تیرو. دا واقعیت خبره ده.
د کابل ښار اوسیدونکی او د دولس کسیزې کورنۍ سرپرست 15 کلن محمد طاهر و نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د سون توکو بیې لوړې دي او دوی د اخیستلو توان نه لري.
دغه اوس موجوده په خپل کور کې چې واړه مشیان هم لرم اته دي ورځې هم واړه واړه بشکې او رقم بوتلونه دي هغه بغلو کې ورته اقدم او د شپې غټه بشکه په واقعیت باندې او د ګرمې اوبو په بشکو کې اشو دغه حرارت وسیله باندې موږ خپل ژوند په دغه ژمي کې تیرو. نو چاره نو څوک چې نه لري نو مجبور مکلف ده. یو خروار لرګي 10,000 روپۍ قیمت ده. نو په یو خروار هغه سړی 10,000 روپۍ ورکیو هغه هم د یو میاشت په خاطر باندې او یو میاشت په خاطر باندې هوا ډېره سړه ده. په ده ګزاره نه کې خلک په همدغه وسیله باندې ځان دپاره یو هغه پیدا کړی چې خپل اولادو ته تسلیت ورکوي او خپل ځان دپاره.
دا یوازې محمد طاهر نه دی بلکې د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې د 500 کوچنیو ماشومانو مور او د خپلې کورنۍ سرپرسته ګلدسته هم ورته خبره کوي. وایي چې تیر کال هم د ګرمو اوبو په همدې بوشکو ځانونه او ماشومان له سړو ژغورلي دي.
ګرمې بوشکې والا نیمایي کابل دي. اولې من خپل د پښو لاندې ږدو بوشکې اوبه تودوم والا پلاتو ماتو باندې تودوم خو بل خانه یا په زړو بوټو یو بوشکه ځان ته ږدم یو مې زوی ته لور ته پورتم دغه بوشکې توده وکړي. بیا وړکۍ مسۍ مې د لور مې چې واده ده هغه هم همدغه بوشکه توده ایږدي. تر اوسه خو هم چارې سندلۍ چې نه دي ایښي. نو ډېر خلک په همدې ستونزه کې دي.
د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی متین خان هم وایي دا او ګاونډیانې هم همدا کار کوي.
ټول همدغه طریقه استعمالوي چې د بوشکې دی وړې بوشکې دی دغه کې جوش اوبه واچي او بیا په کمپلو کې ځان سره ږدي. اکثره خلکو داسې کړي چې دوه درې کم بوشکې ګرمي کړي سندلې غوندې سیستم کاری او ګرمۍ. نو ډېر خلک هم داسې دي ډېر کم تعداد به داسې چې ګازي بخاري یا د لرګو بخاري ته وسوشي.
خو د دې طریقې کاروونکي ټینګار کوي چې د بوشکې سر باید ښه ټینګ وتړل سي او ځانونو او ماشومانو ته یې ډېرې نږدې هم کېنه ښودل سي چې جوش اوبه یې زیانمن نه کړي. پلازمېنه کابل کې د لرګیو او سکرو پلورونکو ټولنې د مشر امیر محمد کابلي د معلوماتو له مخې دا مهال د کابل په بازارونو کې د یو خروار چېړۍ لرګیو بیا 9,500 او د یو خروار ډبرو سکرو بیا 2,000 افغانۍ ده. داسې مهال چې مخکې یو شمېر کابل ښاریانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د یو خروار چېړۍ لرګیو بیا 15,000 افغانیو ته رسېدلې ده. د یو کیلو ګازو بیا دا مهال د کابل په بازارونو کې له 500 تر 600 افغانیو ښودل سوې ده. د یادونې ده چې د غوړیو له تشو سویو زیړو پلاستیکي بوشکو چې یو شمېر بېوزله کابل میشتي اوس پکې د ګرم اوبو پاچولو د ځان د تودولو لپاره استفاده کوي او یو شمېر بیا لری واټن د څښاک د اوبو د لیکت وسیله ګرځوي. طالبانو به وخت له بیا ځلي رسیدو مخکې له سپکو او درنو چاودیدونکو توکو ډکولې او په کمینونو بریدونو او د خپلو اهدافو په نښه کولو کې به یې ورنه استفاده کوله چې آن اوسې هر کال د خپلې واکمنۍ د نمانځنې په ورځ